السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب: له افغانستانه د هغو خلکو د ایستلو لپاره د نړیوالو هڅې روانې دي چې فکر کوي ژوندې خوندي نه دی.
د اوس لپاره هڅې کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې له کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته یې لومړی توپ دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یونیسیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي.
په وروستي اړودوړ کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته اوښتي زیانونه
تخمینی د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه موږ متاثر شوي او تاوان رسیدلی.
د لویدیځو ورځپاڼو مخکتنه او نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته د هم د خبرونو سرټکی: ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې. د پخوانی حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیر وایي د افغان میرمنو د وضعیت لپاره اندېښمنه ده. او برتانیا له افغانستانه د خپلو وګړو د خوندي ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. پر خبرونه: ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي دا د انتخابو چې د امریکا پوځ له افغانستانه وزي او دای د پریکړې مسؤل دی. ښاغلی بایدن تیره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پریکړه له دې سره هم ارتباط لري چې د پراخو پوځي عملیاتو وخت تیر شوی او وخت د رغونې دی. بایدن ټینګار وکړ چې دا د امریکا لپاره تر ټولو غوره پریکړه وه، خو وی ویل چې موږ له هم له انجامه لري یو. په دې اړه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او له هم یو شمیر امریکایان په افغانستان کې پاتې دي، ښاغلی بایدن وویل موږ د دې کسانو ایستلو ته ژمن یو په دې شرط چې دوی غواړي له افغانستانه ووځي. د اروپا د کورنیو چارو کمیشنر وایي اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. یووولا یوهانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
اروپایي ټولنه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډیر واټن لري. لومړی خو تر اوسه موږ کوم دولت لیدلی نه دی. دوم، موږ د خپلو پراختیایي مرستو د ادامې لپاره روښانه شرایط لرو. زه فکر کوم د هغو مهمو شرطونو لپاره چې موږ یې لرو هیڅ ځواب مو نه دی تر سترګو شوی.
طالبان چې له پنجشیر پرته ټول افغانستاني نیولی د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، خو تر اوسه یې خپل حکومت نه دی اعلان کړی او هلته د واک تشه رامنځته شوې. قطر چې نږدې 1.5 کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه و پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره تر لیدو وروسته یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره پر همکاري ټینګار کړی او په دې برخه کې د طالبانو مرسته مهمه بللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل طالبانو ته داس پرختنه و چې داسې حکومت دې نه جوړوي چې کوم افغان لورای ترې څنډې ته پاتې شي. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیم خبرې پیل کړي چې هلته ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویان پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړي استازي سایمن ګس دوه ته تللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برتانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تیرو 20 کلونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. پرون د اګست په 1 د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو ټول ځواکونه له 2 لسیزو وروسته له افغانستانه ووتل. د پخوانی حکومت د خزو د چارو سرپرست وزیر د افغان خزو او جنونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. حسینې ساپۍ چې اوس په برتانیا کې د پرون ازادي راډیو ته ویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د خزو د حقونو او بریاو د خوندي کولو لپاره له طالبانو څخه ضمانتونه واخلي.
په دغه جلسه کې د شورای امنیت قطعنامه 1215 او هغه کنوینسیونونه چې افغانستان ورسره تعهد کړی دی دیو باید دغه دی یو ضمانت په صفت ونیسي تر څو هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغه ایره او بې باوري چې د دیو په ذهن کې دی دا ونیشي.
په تیرو دوه اونیو کې چې طالبانو کابل نیولی هغه ښځې یې بیرته کورونو ته استولی دي چې دفترونو ته د کار لپاره ورغلی وي. په عشق آباد کې روغتیایي سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیرې په زیاتېدو دي. خو د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا د وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. دا سرچینې چې په علني ډول یې د خبرو اجازه نه درلوده د ازادۍ راډیو ترکمني څانګې ته وویل تېره اونۍ په عشق آباد کې د کورونا د تلفاتو ورځنۍ شمیرې تر 70 ورسېدې. د ترکمنستان له څه باندې 6 میلیون نفوس څخه شاوخوا 1 میلیون په پلازمینه عشق آباد کې ژوند کوي. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر 6 میلیون ډالرو پورې د مرستو ژمنه وکړه. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې پرون په یو بیان کې کانګرس ته خبر ورکړ چې د مرستې به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. ولادیمیر زلینسکي د دوشنبې په ورځ د دې درې ورځنی سفر په مخه واشنگټن ته ولاړ او تمه ده چې نن به له ولسمشر بایدن سره وګوري. اټکل کېږي چې په دې لیدنه کې به ولسمشر زلینسکي له ښاغلي بایدن څخه وغواړي چې د نورت ستریم 2 په نوم له روسیې څخه جرمني ته د ګاز د پایپلاین مخه ونیسي. د پایپلاین له اوکراین څخه په کاګا تر جرمني پورې رسیږي او زلینسکي په دې باور دی چې مسکو له دې پایپلاین څخه د یوې جیوپولیټیکي وسیلې په توګه کار اخلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د وږی اسمبلې لسمه ده چې د 2021 میلادي کال د سپتمبر له لومړۍ سره برابر ده. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی لارښوونه میر احمد ساپی کوي. ورزو د راپورونو برخې ته اروپایي ټولنه پرون ونتوانېده چې د افغان کډوالو د منلو پر سر موافقې ته ورسیږي. برلین وړاندیز کړی چې د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه دې خپله برخه افغان کډوال ومني، خو د جرمني ګاونډي اتریش ویلي چې نور کډوال نشي منلی. مګر له اروپایي ټولنې لرې کاناډا د 15,000 نویو افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له ګاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د وبشتغړو هیوادو دا ټولنه ونتوانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریس خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو له لارې د افغان کډوالو د ستر بهیر مخه ونیسي. لویدیزو هیوادونو په تیرو دوو اونیو کې تر 1,000,000 ډیر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابل ایستلی دي. د جرمني سره یاسما انګلا مرکل وای په دې ډله کې هغه 40,000 کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه 50,000 کسان له افغانستان ایستل شوي دي، له هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر یلوا یوهانسون وای اروپایي ټولنه باید ښځې، ماشومان، قاضیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالان ومني او د هغه کسان دي چې تر 40 کاله ازادۍ او حقونو وروسته اوس د طالبانو له لوري له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني سریاسم انګلا مرکل پرون د اتریش له سریاسم سباستیان کور سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډې ته وویل
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسن، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستان ووزي چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې دوی منلی دي، خو دا پروسه باید طالبان روښانه کړي.
جرمني له 2015 پینلسم کل را په دیخوا تر بل هر هیوا ډیر کډوال منل دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وای د اروپای ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپل ونډه وکړي. خو د اوتریش سریاسم سبستیان کورز وای هیواد د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام لاتړ ونه کړي. د پولند حکومت هم د خپل هیواد له ولسمشر غوښتي دي چې د بیلاروس له لوري د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر پوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 15,000 هغه افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحده ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوي دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپلې هڅې وکړي. کاناډا نږدې و کاله مخکې خپل روسي پوځي له افغانستان وویست او په روسي کې شاوخوا 3,200 افغانان له کابل وویستل. د هغه کسانو چې په خوا یې له کاناډایي پوځانو سره کار کړی و کاناډا مخکې شمنه کړې وه چې تر 3,000 ډیر افغان کډوال به ومني او په دوی کې به تر ډیره د ښځو فعالانی د بشري حقوقو مدافعان او خبریالان شامل وي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای اوس مهال د دې سازمان لومړی توپ بې ځای شویو افغانانو ته د لومړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر استازي پرون ویلي چې طالبانو له دې سازمان سره د کارمندانو د خوندیتوب ژمنه کړې ده. هغه زیاته کړه چې په ځینو برخو کې به د مرستو د چمتو کولو پروسه پیل شي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار وای چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیت سیار استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوسمهال 2,450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلی که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. د سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیس سیار چارواکي وایي د سازمان یو شمېر کارکوونکي له هم ویره لري خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د مېرمن بورن په خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري هغو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجله اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه د څښاک اوبه روغتیایي مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 200,000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړې دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو ښځینه فعالانو د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د سپین بول د کابلی پرته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اکثر سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلی دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بول د کابلی تیریدل هم خپل ځنګړي شرایط لري او افغانان په سختۍ سره له دغه پولی تیریږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې پرانیزي تر څو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي او اوسمهال 43 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي. ډیری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر عام افغانان وایي سره لدی چې د اګوست 13مه یو تاریخي ورځ ده خو افغانستان د اقتصاد په ډګر کې له یو نوي بحران سره مخامخ دی. پرون د اګوست په 13مه د امریکایي ځواکونو وروستۍ پوځي الوتکه د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ووته. خلک وایي د امریکا حضور په افغانستان کې پای ته ورسید خو بیکاري، فقر او لوږه تر بل هر وخت اوج ته رسیدلې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شل کلن پوځي ماموریت نن پای ته ورسید. یو شمیر افغانان د غورز د خپل هیواد لپاره تاریخي بولی. روح الله تلاش د کابل خر وسیدونکو هغوی دا یو تاریخي ورځ د خو افغانستان خایل سخت اقتصادي ننګونو سره مخ شي.
دا یو تاریخي ورځ و چې امریکایان له شل کلنو وروسته له ناکامۍ سره مخ شول او افغانستان ووتل. خو اوسنۍ شرایط او وضعیت په کتو باید دا ووایم چې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا چې ټول ادارې فلج دي، عامه خدمات په ټپ ولاړ دي، هغه کاروباریان چې دلته د ورځې مثلا په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه، هغه ټول تړل شوي دي. نړیوال سازمانونه له افغانستان نه لاړل، سفارتونه بند شول، بانکونه تړلي دي.
د دې خربل وسیدونکو خالد امری بیا دې چاره ته خوخي څرګندوي. هغه وای افغانستان به نور د پردیو هیوادونو د لوبو میدان نه وي.
د دې کار سره خلق تر کوم ځای پورې چې زه حس کوم او خلق ګورم، خلق واقعا خوشاله دي. خوشاله په دې دي چې نور غیر مسلمان وګړي، یعنی هغه خلق چې مثلا د اسلام په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، خپل شخصي منافع درلودلې لکه امریکایان، دوی نور افغانستان کې نشته. په دې باندې خلق خوشاله دي چې نور افغانستان خپل افغانانو ته پاتې دی.
د دوی په باور امریکا یوازې ونه وتله، بلکې د دوی له وتلو سره ټول سفارتونه، نړیوال سازمانونه او همدارس اقتصادي او ټولنیز موسسې چې د افغانستان لپاره کار کوي ووتل. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه ناوخت اعلان وکړ چې سفارت به په افغانستان کې تړلې وي او وروسته له دې به د افغانستان اړوند مسایل له قطر پر مخ بیایي. په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د امریکا له وتلو سره په افغانستان کې اشغال پای ته ورسید او افغانستان خپل خپلواکي تر لاسه کړه. نوموړي ویلي چې له دې وروسته اسلامي امارت د راتلونکي نظام د جوړېدو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار اچوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له نن څخه شل کاله وړاندې افغانستان ته د یو قوي ځواک سره د تروریزم د ځپلو په مخه راغله. اوس د امریکا د تګ په اړه دوه باورونه موجود دي. یوې دا چې امریکا خپلې موخې ترلاسه کړې او بریالۍ ووته، خو بل باور بیا دا دی چې امریکا په افغانستان کې له یوې سختې ناکامۍ وروسته خپل کور ته ستنه شوه.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
له دوه لسیزو وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي حضور پای ته رسیدل د نړۍ د ډیری ورځپاڼو سره لیکونه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، امریکایي ځواکونه له دوه اونیو هرج و مرج او له شلو کلونو جګړې وروسته بالاخره له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په باور کله چې د دوشنبې د شپې په نیمایي کې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت، امریکا داسې یو هیواد شاته پرېښود چې په ظاهری بڼه له تیرو اونیو سره زیات توپیر درلود. وړاندې په مطلب کې راغلی نور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ دولت نه دی موجود، بانکونه او مغازی تړلې، په ټول هیواد کې سخته ویره خپره ده. ځینې خلک له دې عمله چې نه دي توانېدلي له افغانستانه ووځي ناهیلي دي. هل امریکایي ورځپاڼې لیکلي، آیا کېدای سي له دې وروسته په امریکا باور وسي؟ ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي حضور ډیر مهم دی. امریکا باید په افغانستان کې پر ځای پاتې تاوانونه وارزوي. په مطلب کې راغلي امریکا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو په اړه د فکر کولو ترڅنګ په افغانستان کې د خپلو لګښتونو او همداشان باید له نړۍ سره په خپلو اړیکو کې د بدلون په اړه هم غور وکړي. هل ورځپاڼې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس په قول لیکلي، له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد د اوسنی حکومت یوه لویه جدي او پراخه اشتباه ده. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع کړې. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي، د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د طالبانو په اړه به د دوی د کړنو له مخې قضاوت وکړي. وړاندې په مطلب کې د بایدن له قوله راغلي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د هغې هوکړې پایله ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوه. خو انډیپندنت لیکلي، بایدن د امریکا ولس ته ویلي وو چې امریکا د 2001 کال د سپتامبر د 11 په برید کې ښکېل ځینې تر ټولو خطرناک تروریستان چې وروسته په ګوانټانامو زندان کې ساتل کېدل دمګړۍ په کابل کې لمنځونه کوي. په کابل کې د تیر جمیل مز د خلیل حقانی په امامت ادا سو. ورسپانې د امریکا د دولت له لوري د خبرو سوي او اطلاعاتو پر اساس لیکلي چې حقانی د القاعده په نیابت کار کړی. انډیپندنت ورسپانې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولی د افغانانو له سلام شروع او یا هم په انتخاباتو کې د خلکو له ګډون پرته. د لیکوال په باور امریکا طالبانو ته د واکس پاره پاړه پریکړه ومنله. خود امریکا ولسمشر جو بایدن کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې ویلي دي چې افغان رهبرانو خپل هیواد پریښود او امریکایي ځواکونو نسو کولی چې جګړه وکړي. په وینا یې افغان ځواکونو جګړې ته تمایل نه درلود.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نړیوال له طالبانو غواړي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبانو هم دا خبره منلې. خو دا افغانان به په کومو لارو وځي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر سخت زیانمن شوی، د رادار سیستم یې خراب دی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي. د سه شنبې په شپه چې امریکایي ځواکونه له دې هوایي ډګر نه ووتل، یو افغان ټیم دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سروې وکړه.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند د ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرونې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتي راډو ته ویل
کدا ټوټل یو سروې وکړ ګر چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ دغه تخمینی چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه موږ متاثر سوي او تاوان رسیدلی چې دا ټول تجهیزات بیرته په عادي اقل په هغه پخوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماشام ځان وژن کې بریټ وشو چې د نشتې یو سلاوه بیا افغانانو ژوند دی واخیست. همدارست دی چاودنی لعمل دیار لس امریکی سرتیری بوشتل شد. دی چاودنی هوایی دگرد هم زیان واره و. دی ترچنگ دا آگست لپین لسمی را ورسته چی طالبانو کابل نیوله دی بزرگون و افغانان دی میدان تا ورغلی دی چی تر یو لکو در ویر زردیر افغانان و بحرانیان لدی هوایی دگرد پا دی موده که بحر تا انتقال شوی دی. دغو کسانو دی بیروبار پترس که هم هوایی دگرد زیان من شوی دی. غلام جیلانی وفا وی چې شای په څو میاشتو کې د هوایي ډګر په خوانی حالت خپل کړی، خو بل لور ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د تکنور د کلي ګلدین تای سره په تماس کې مد دا درخواست د افغانستان حکومت یا طالبانو ته چې زمونږ د ننګرهار ولایت د تورخام دروازه چې کومه ده ډېره کلکه تړل شوې ده. پاسپورټونه موږ ساسکري دي ویزم بیوالي دي تقریبا 20,000 روپۍ مصرف را باندې. زمونږ طالبان دا درخواست چې د تورخام دروازه موږ ته داسې پاره خو دا چې تخلاص کړي چې نه پاسپورت اجازه نه ویزه ته اجازه یو څه شناختي کارت پاره تګ راتګ یو څه سره تذکرې پاره باندې تګ راتګ هم دا راځي چې کسینو والا چې مخابراتي شبکې چې کوم دي یعنی تین دفترونه دا ټول زمونږ طالبان ته دا درخواست چې کوم خلونه چې به یې حسابې روان دي او په جګړو کې روان دي دا کې باندې وګورئ.
ما دې لړو چارواکو نه دا خواهش دی چې دغه تاسو نوي ګمارلې کسان چې کوم دي په رینجرو کې یا په پښتونو کې یا په چکوسونو کې، ما دا خواسته دي غټو غټو سیاسي مشرانو نه په دې باندې دي غور وکړي. نن په شپږم نه هي مولا خالص په سیمه کې په سم سرک باندې رینجر چپشوا ملیان پکې ناسو چې څنګه چپشوا هغې نه د کلتوسو بکسې را ولوېدې، پیروې باسلې، د راکېټو مرمې وي او د پیکا مرمې وي. ما د مشرانو نه دا خاص دی خواهش مې دی چې هیا دغه مال دغه وسلې موټر د هر څه د تاسې د بیت المال دي دی باندې غور وکړئ، خلکو ته داسې کسانو ته او ځنه وظیفې مه سپاروئ، هغو باندې کمیسون وګمارئ، هغې باندې تاسې نظر لاندې وساتئ.
دا چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دې پای ته ونه رسېده. دې د شکار وکړو چې ټول هغه کارکوونکي چې د دې سره 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي و. 2200 روپۍ به راته حکومت راکول او $100 به دې راکول. او کله چې نظام د ړنګېدو خبر شو، هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه وې وړه، او چا چې $100 یا $1000 په میدان وګي ترجمانان ته ورکول، هغه خلک یې د کورنۍ سره ویسته. او موږ چې کوم دی بای میتریک وسره سپ وسره په موږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلکو او د چټک برګون دغه کیته چې وده دی وجیا انارې گورایټ وینر او ټول تام د مزمن مشاورین او نور کاناډا د ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شادنامه به تغسته خلک هم داسې تیارو میدان ته وړو. او زمونږ یو قانوني اسناد وغوښتل لیټر او دا د لیټر قانوني کاروایی په داسې رنګ یکدم نظام رنګ شو په دې کې موږ کیس څنګه چلولی دی. هغه چې میدان وایي تتلو لیټر یو شیني چې زمونږ په لاس کښې وو هغه طالبانو وشلول او اوس راته وایي چې پلارونه مو واته او لاړو د دې نه وروسته به ګورو تاسو پردي مړي کوي. د دې دپاره دا څه برنامه نه لري. د الله د رضا دپاره دا د ټولې نړۍ ته دا زمونږ پیغام نشر کوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په وروستیو دقیقو کې یو شیبه وروسته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یوه نوې برخه درته وړاندې کوو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او تیره شپه یې په یوه وینا کې وویل دا د دې انتخاب و چې د امریکا پوز له افغانستانه ووزي او دای د دې پریکړې مسؤول دی. د اروپا د کورنیو چارو کمیشنر وایي اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. یولوا یوهانسن پرون وویل اروپایي ټولنه د خپلو پراختیایي مرستو د دوام لپاره روښانه شرایط لري. قطر چې نږدې 1.5 کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه و پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پرون په دوحه کې له خپل جرمني سیال سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت یو ویان پرون وویل د افغانستان لپاره د صدراعظم ځانګړي استازي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې کړي. د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیره حسینه ساپۍ د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د یوې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. په اشقاباد کې روغتیایي سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید-19 ناروغۍ د تلفاتو شمیرې په زیاتېدو دي، خو د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن مخکې له دې چې په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره وګوري، له کیف سره تر $60 میلیون پورې د مرستو ژمنه وکړه. بایدن ادارې خبر ورکړی چې دا مرستې به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
دا ژوند رنګونه.
څو ماشومان لري؟
شکر مال د خدای.
و اولادونه نجونې دي که هلکان؟
هلکان دي. شکر.
او دا انجلی سره؟
دا مې د لور لور ده.
دا اوه زامن دي. څه کار کوي؟
ټول واړه واړه دي.
غټې څه کار کوي؟
مشر دوی مې لاړه ایران ته لاړه. دلته سوی آیسکریم خانه کې مزدور.
اوس ایران ته رسېدلی که په لاره ده؟
نه په لاره ده.
خاوند دي څه کار کوي؟
خاوند مې کراچمان ده.
کور دې بیا خپل ده؟
نه کرایه کې. کار نسته، بار نسته، د اولادونه مې څه جوړي ناجوړي لري، هغه ده په کور کې مشکلات تلیږي. هېڅ داسې عاید نه لرو موږ.
له خوراک راته وایي اوس که نه دغه کرونا هم ده، خلک وایي چې باید ویټامین سي داره خواړي دا یو هغه دا شیان برابروی سي.
نه نه خورې موږ همدغه نه کوو. سمه غرمه کې که یو کچالو یو تال یو شي پیاوه کمه ورته شپې ته ساتمه. یعنی نکیگی نه خوراک نکیگی ما اصل بیانیم سال دو سال واقع کرایا کو واقع دبارق پیسی کو سدون نبلو نقیمت رازی که منگه ول که نمی آیم چرا گروپ ملاقات دو نقیمت رازی که اگه منگه خوراک کوچی شو کو پیوندی اشکالات میزیاد خوری سر جل می دکی که نوس وایل نیستم فشار می تکه تا پرت سیلگ مالگا برا و کم آخر می بیاد داده او گله مولی را خورم
چه وقت دیر سخت در تمام سایستی خپل دیر خفکری
ز دیرم داوس اوس په دې باندې چې میرم مریض ده جه که پروده از موزای میم نسته ده مشهر پا کور که دیر مشکلات او رو نمی دوره ای که باید را تا غیی را کهی
شب یا کمک دسره کهی؟
کهی دونه غویم دو سا بمبی جوره ای غویم دونه مشکلات نه دیر دیر سو خپل سبا بیگا تا ایران دی
پس من که دل خو خاطر را توه آیا کمک خاطرم لری؟
نه از خپل اتی مغرد اصلم اسمی چه میرم کلا ایخ روزگار نلرم
یعنی هیچ کلا چه خاطره نسته؟
نه هیچ خاطره خ نه زندگی نه ایچ خوشحالم نیمه و خیلی خاطرم نلرم
پی دیل چی آوراز خزمت خدای درکی
خود امین خدای دراکی در زمان تمشکر خوشحالی من صدقی غرسی خاطره و لرم خوشحالم